د مشال ریډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. بیا حمزه بشیر ګواخی موتاستا د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه په لړ کې بدادوې مګړی کې هر کله یاون دا وخت دلته په پرا کې د سحر و بجې دی او په پیښور کې د سحر لاس په دې ګړی کې درته بیلابیل ریپورټونه لرو او یو اونیس پروګرام مو هم درته چمتو کړی دی. په دې ګړی کې به ما سره حسیبه شهیدی هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي. سټوډیو ته راغل د راځئ چې د ګړی پیل د هغې له خبرونو
لمړی هم دا مشال ریډیو د سو خبرونو سټی کې د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو تانه په ځان مرګ بریدونه کې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې باندې د اسمبلی د 13 سیټونو لپاره رایا چول کیږي او کابل به روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه وي. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو تانه په ځان مرګ بریدونه کې د وژل شویو کسانو شمیره لسو ته رسیدلې. دوی وایي په پیخه کې نه پولیسان او یو پولیسي وګړي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د پیخه تیر مازیګر په کولاچا سیمه کې رامنځته شو. د پولیسو یو مشر د پیخه په اړه ډی آی جی امتیاز شاه د پیخه په اړه وایي بریډ کوون کې یو خزه او یو یې خاوند وو.
دا تانه تنه نوتی دی مسکرین شو دهشتگرد وو خودکش جاکټو سره لیسو سوسایډ میشن باندې زمو سنتری وشتری تانه دغه کړی دا دوه خودکش اوس په تانه کې وشوي او زمو چې سور نفری تانه ته اپریشن پس نه نوتی و دی خودکش د پاره هغه بخیریت واپس رااله کامیاب اپریشن هم کو دوه خودکش مول زو.
اخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو یو افسر د پیخه په اړه ویلي وو چې بریډ کوونکو پر تانه لبرید روسته ټول عمله یرغمل کړه او شاوخوا څلور ساعته یې مقاومت وکړ. تحریک طالبان پاکستان د بریډ پړه منلې او دای په دې هیواد کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د غچ اخیستو په لړ کې د بریډونو لړۍ بللې ده. په ایران کې د ترهګرۍ ضد دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان، عراق، لبنان او د سودان د ولسمشرانو ترڅنګ د ګڼو نورو هیوادونو چارواکي ګډون کوي. دا غونډه پرون پیل شوې ده. د ایران څخه د راغلو خبرونو لمخې د دې هیواد ولسمشر له دې نړیوالې غونډې څخه په ګټې اخیستنې سره پر امریکا، اسرائیل او اروپایي هیوادونو تورونه ولګول چې په نړۍ کې د ترهګرۍ کوونکو بیلابیلو کسانو او ډلو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشرانو په خپل منسکې په یو ناسته کې د مخدرو موادو یا نشي زوتوکو د قاچاق او ترهګرو د مخنیوي په اړه خبرې کړې وي او ویلي وو چې په دې لړ کې به په ګډه کار کوي. کابل په روانه اونۍ کې د دریو مهمو غونډو کوربه وي. لومړی یې د تماس د نړیوالې ډلې غونډه، دوهم یې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه او درېیمه یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون دوهمه غونډه ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر ټولو مهمه غونډه د تماس د ډلې ده چې د دوه ورځو لپاره به په کابل کې کوربه وي. د دې وزارت ویان جانان موسازی وویل دا غونډه د افغانستان په اړه په جرمني کې د جوړېدونکې غونډې د تیارۍ لپاره ده.
دا د تماس نړیواله روانه غونډه چې په کابل کې ده، د دې اساسي هدف دا ده د افغانستان د نظر نه چې د هغه نړیوال کانفرنس د پاره چې د افغانستان پاکل باندې په جرمني کې جوړیږي د میلادي کال په پای کې دغه د پاره هغه لازم او خه تدابیر چې باید ونیول شي په هغه باندې مشوره وشي، په هغه باندې بحث ترسره شي. د نړیوال تماس ګروپ غونډه په کابل کې د بن د نړیوال کانفرنس د پاره یو غیر رسمي آمادګي ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي دا هم ویل د افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ کمیشن دوهمه غونډه به د جون پر 9 په کابل کې جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د پریکړې هرکلی وکړ. د ترکیې د اناتولیا خبری اژانس په حواله د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د افغانستان د ستراتیژۍ د پیاوړتیا په برخه کې دا یو مهم ګام دی. دوی ګټ هدف دا دی څو افغانان دا ورتیا پیدا کړي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې هیواد کې به 10,000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووزي او تر را روان دوبی پورې به 3,000 امریکایي پوځیان خپل هیواد ته ستانه شي. په پیښور کې د سخت ګرمۍ او لوډ شیډنګ یا برېښنا د کمښت له وجې د خلکو احتجاجونو زور اخیستی دی. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې تیره ورځ د پاکستان د موسمیاتو ادارې په دغه هیواد کې د ګرمۍ تر ټولو سخت ورځ بللې وه، خو په پیښور کې په دغه ورځ هم بجلی شیبتله او شیبه راتله چې خلک یې د روډونو په بندولو او نارو وهلو احتجاج ته اړ وستل. دا چې نن په پیښور د ښاریانو دغه احتجاج ته د بجلی محکمې مثبت ځواب ویلی وي او که څنګه په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې باندې د اسمبلی د 8 سیټونو لپاره رایې چول کیږي. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې دغه ټاکنو کې شاوخوا 10,00,000 او 20,000 کسان برخه اخلي. ټاکل شوی و چې د کشمیر د اسمبلی د 10,000,000 سیټونو لپاره رایې واچول شي، خو حکومت وایي د 3 سیټونو لپاره د امنیتي اندېښنو او رایې اچونکو د جعلي رجستریشن د تورونو له امله ټاکنې نه کیږي. متحده قومي موومنت ګوند د دغه 3 سیټونو د وټونو د ماتل کولو له وجې له ټاکنو بایکاټ کړی دی، خو حکومت وایي د رایې اچونه به وروسته وشي. په شام کې د انساني حقوقو فعالین وایي امنیتي ځواکونو 15 ولسی وګړي د هغو کسانو د جنازې په مراسمو کې ووژل چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد په مظاهرو کې وژل شوي وو. د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي درې نور د کور په کور پلټونکو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د عملیات د دمشق په ګډون په دوو نورو ښارونو کې ترسره شوي چې یوازې په برزه کې 200 کسان نیول شوي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې حسیبه شهید درته وړاندې کول. په دې غړې کې بعد نور رپورټونو ترڅنګ واوري په ډیر اسمل خان کې په وټنه د ځنمرګو په برید کې د وژل شو کسانو شمیر لسو تر رسیدلې. د دې پیښې یو زخمی وای
بالا بجان بزور بچ کرے دا صاحب او وئی ڈیر کسان دی پکے او وئی تانے سے ڈیر کسان بڑے دی
په ځینو سیمو کې ځینې بدې پېښې د ناوې د راتګ سره تړل کیږي. په خوست کې و میرمن وایي دا بد فال دی.
دا ډېر بات کو دم مودا سی مخون سخوسر غونډي مو دی غنوي روړه چنوي روړه بیا ولته سړای موټر والو دی خوخي په غور ور پچی دا ټولي ټویلو سي مزای موټر والو.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه مرکه تبصری او 19 پروګرام زما کور زما کله حملرو د مشال ریډیو سره اوسه. د مشال ریډیو خغلو ردونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې وریدل په ډیر اسمل خان کې په وټانه په دوو ځنمرګو بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر لسو ته رسیدلې دی. په دې پېښه کې څو نور کسان ژوبل شوي هم دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د پیښې ځای ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې رالېږلی چې د ډزو په غږ پیل کیږي.
بمی چودنو وڑے وسلے ڈزونو دا اوزونا اغا وقت اور دل شی چکلا یو سڑائے اوجوا شجنا جن مرگی برت کون کی تیر مزیگر دکولچی پولیس تانے تننا وتل او ارتائی خپل زنونا و الزوال چپنا تجاگ شی دے دوی پر شامل دے مڑیو او زخمیانو ٹول شمیر 1200 شپشتا رس دلائی دائی. د پولیس چارواکیو او په مقام موجود کسانو د وینا په مطابق دا پیشه اغا وخت مخ ته راغله چکلا تیر مازیګر 4 بجې په موټر سایکل سوار یو تن د تڼې په غټه دروازې سره د دوو بور کپوشو ورننوتو. موټر سایکل سوار د موقع نه سمدستي وتښتېدلو او بور کپوشو چې ځانمرګي برید کوونکي وو په تڼې کې موجود د پولیس سرتیری یرغمال او د وقفې سره د غټه وړې وسلې ډزونه لاګیا ول. په دا منځ کې د ډېر اسمیل خان او ټانکنا د پولیس تازه دم نورې دستې راورسېدې چې کومې په کولاچی کښې موجود د پوځي سرتیریو په مدد د تڼې عمارت په ګیرې کښې واخیستلو. خو چې کله د پولیس بکتر بند ګاډی تڼې ته ننوتو بیا پله پسې درې غټې چاودنې وشوې چې په کومې کښې دوه ځانمرګي بریدونه وو. په برید کښې زخمي شوي د بکتر بند ګاډي ډرایور مشال ریډیو ته وویل.
ما نوم حبیب الرحمان ده، ټیسی ډرایور مبک تر بند دلتا چرالو کلا چی تھانے تا نو افسرانو حکم مکڑا چی ور اندر سو بیا سنٹر چی مگر اولا بک تر بند اچ مخا مخ مکتا کنا بیا مشتا بلاس اس وی بیا از اسپتال شای مبیا پاتا نو لگے دا چی
دے پولیس فور چو بل زخمی محرر جان محمد پا دارنگ و جاگ دا
والا پا جان پا زور پا چکڑے دا سای با او وی دیر کسان دی پکے او وی تانے چی دیر کسان بڑا دی دا لڑاکے دی لڑاکے خیرنگ وال دی خودکش وال دی دوارا دی
دے کلاچی اسپتال یو ڈاکٹر دے مڑیو او زخمیانو دے شمیر پا براک شیو یائی
زا ڈاکٹر یونس یا میش تیوی سا پر تقریباً سات ڈیڈ باڈیز روڑی دی او چھے زخمیان وی او نور حال یا پولیس والا یائی چھے امکان شتا دے
پا دا موکے موجود دے پولیس فورس ڈی آئی جی امتیاز شاد دا دے پیشے پا براک شیو وویل
دا تانی تانی نو تیری مسکرین شو دہشت گردو او خودکش جا کٹو سر لے سو سوسائیڈ مشن باندھو زم چنتری وشتری تانے لگا کڑے دا دو خودکش اس پا تانے کی وشوے او زم چ سور نفری تانے تری اپریشن نہ پس نو تی وادی خودکش دا پار اغه بخیریت دو پس رالا کامیاب اپریشن مکو دو خودکش مول زو
دا دے پیشے زر مرگی بری دونو او پداش دے مرگ جوبلے پڑا طریقے طالبان پاکستان قبول کڑے دا نن گئی ستر واغ دے قبائلی سیمے دے یونا سرگندا زائنہ دے تاریخ ویان احسان اللہ احسان دے ٹیلی فون پتار وویل چھ زر مرگی برید کاون کی دے دو ملگری ہو او پخپلا شہید دے میڈا مرمن رشتہ وا احسان اللہ احسان داہ جا تکڑا چدا دا ہو ہسو وا لڑائی وا حکومت طالبانو دے اسامہ بن لادن دے مرگ بدل اخستلو پ براکش لگیا کڑی دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو کولاچی ڈیرا اسماعیل خان
اوریدن کو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په ایران کې د ترهګرۍ په خلاف د هلو ځل لپاره یوه نړیواله دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. دا غونډه چې پرون پیل شوې پکې د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران د نړۍ د ځینو نورو چارواکو سره د ترهګرۍ په ضد په ګډو هلو ځلو خبرې کوي. پرون په غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وویل چې دوی به په شریکه د سیمې د هیوادونو سره په دې اړه کار کوي. احمد الله پی رپورټ لري.
صدر آصف علی زرداری ویلی دی چې د ترهګرو هیڅ یو مذهب سره تعلق نشته او ترهګر د دنیا امن تباه کول غواړي. د ایران سرخار تهران کې شروع شوی نړیوال انسداد ترهګرۍ کانفرنس ته خپل خطاب کې صدر آصف علی زرداری وویل چې پاکستان د ترهګرۍ ختمون لپاره پرعزمه دی او په سیمه کې د ترهګرۍ ختمون لپاره ضروری ده چې بنیادی وجوهات یې ختم کړی شي. کله چې مشال ریډیو د کانفرنس د اهمیت په حق لا خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي طاهر خان نه وپوښتل، نو د هغوی وینا ده چې سیمه کې امن لپاره داسې قسمه کانفرنسونه ډېر د ارزښت وړ دي.
د دې ډېر زیات څه اهمیت دی چې دا سیمه ییز هیوادونه یو بل سره تر زرګونو کیلومتر د هغوی سرحد دي. بل په ماضي کې د دې هیوادونو د یو بل نه ګیلې هم پاتې شوې دي او اوس هم ګیلې موجود دي. ایران پاکستان نه ډېرې زیاتې ګیلې کوي چې په ماضي کې د هغوی که مخالفین نو دلته د هغې کیمپونه دي. نو د دې درې واړو مشرانو په دې وخت کې ترهګرۍ پر ضد په کانفرنس کې ناسته او بیا په دې باندې یو سلا کېدل چې دوی له په ګډه باندې په دې سیمه کې پرمختګ پکار دی. لکه دلته هندوستان او پاکستان هم ذکر وکړو ما چې د هغې تېرو ورځ کمې خبرې شوي دي. نو هندوستان دا وایي چې د ټوپک یا د زور د سیاست دا ختمول پکار دي. نو د هندوستان لخوا دا راغلی دی او د ایران د کانفرنس هم داسې یو پیغام راځي. زما په نظر باندې به د دې په مستقبل کې ډېر زیات مثبت او ډېر ښه اثر وي.
پخوانی سفیر او بارانو چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي چې تر څو پاکستان او گاونډي ملکونه په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته نه کړي، د داسې کانفرنسونو د لارې ختمون یې مشکل دی. یاد دیوی چې تیر ورځ د صدر آصف علی زرداری، افغان ولسمشر حامد کرزی او ایران صدر احمدی نژاد ترمنځ یو مهم ملاقات وشو چې پکې د ترهګرۍ مخنیوي، انتها پسندی او نشئی توکو مخنیوي په چارو خبرې اترې وشوې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو اوس هم یو مطبوعاتي کتنه دراورو په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال جوزن برګ په خپل یو مقاله کې لیکي چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د کور څخه ترلاسه شوي دستاویزات ښیي چې اسامه د القاعده ډلې د نوم په بدلولو غور کاوه او هغه په دې وجه چې په اسلامي نړۍ کې د القاعده د بدنامۍ مخنیوي وشي. اسرار العالم مومن د دې مقالې غټ ټکی دراوري.
مقاله کې وړاندې راغلی چې د اسامه د وجل کېدو څو میاشتې وړاندې نوموړي یو خط لیکلی و کوم چې ښایي هغه دا محسوسه کړې وه چې د القاعده بنیاد په بشپړه توګه مذهبي نه دی او دارنګ نشي کولی چې مسلمانان د اسلام د دښمنانو پر ضد جنگ لپاره راغب کړي. اسامه په خط کې وړاندې لیکي چې د القاعده د نوم بدلولو سره به په اسلامي نړۍ کې په دغه ډله د مخ په زیاتېدونکو نیوکو مخه ونیول شي، ځکه چې دا ګوند د یو شمېر مسلمانانو د وژنې ذمواري پر غاړه لري. د رایټر خبري اجانس لخوا خبرې شوي دستاویزات ښیي اسامه غوښتل په سمدستي توګه داسې ګامونه پورته کړي چې د تشدد دغه کمپاین ته ملاتړ یې دوام ولري. په ګارډین ورځپاڼه کې تیره میاشت راغلی وو چې اسامه په دې کار شروع کړی وو چې څرنګه د القاعده د سوري لاندې د پاکستان او افغانستان ټولې ترګر ډلې رایوځې کړي. مقاله لیکونکی وایي کېدای شي اسامه د هغه ترګر ډلو ملاتړ کړی وي چې د پاکستان اسټابلیشمنت پورې اړیکې لري. په ورځپاڼه نیو ټایمز کې راغلی وو چې د اسامه د ذاتی استعمال موبایل ریکارډ ښایي اسامه د کلدم تنظیم حرکت المجاهدین سره د ټلیفون د لارې اړیکې نیولې وې. حرکت المجاهدین په 1980 کال کې د شوروي اتحاد پر ضد جګړې لپاره افغانستان ته استول شوی وو. د دې ترڅنګ په 1990 کال کې د ګوند د هند تر قبضې لاندې کشمیر کې هم په جګړه کې برخه اخیستې وه. مکر لیکونکی وایي دې ګوند د 2001 نه را په دویخه یو شمېر کامیابۍ ترلاسه کړي. دغه رنګ دا ګوند د پاکستان د اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري. په ورځپاڼه نیو ټایمز کې راغلي د اسامه د کور څخه ترلاسه شوي موبایل څخه ځنو تنانو د پاکستان خفیه ادارې ISI سره رابطې کړې وي. ولې یو چارواکي ورځپاڼې ته وویلي چې د اسامه د پټنځای په اړه ISI ته هیڅ معلومات نه وو. مقاله کې وړاندې راځي چې په 1988 کال کې کله د القاعده بنیاد کې ایښودل شو نو د دې دا نوم په بیړه کې ایښودل شوی وو. په امریکا کې د عدالتي مقدمې لاندې یو ترګر وایي القاعده د عربۍ ټکی دی چې معنی یې طریقه یا تګلاره ده. کله چې د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری خپل اسلامي اروپا کې ډله په القاعده کې شامل کړه نو القاعده لره یې القاعده الجهاد نوم ورکړو. همداراز اسامه هم په خپل وروستي خط کې دا ګیله کړې چې د القاعده الجهاد نوم اخري برخه لري کړې شوې ده چې لوجی غربي نړۍ ته د موکا په لاس ورغلي چې دا وکړي هغوی د اسلام سره په جنگ نه دي. ترلاسه شوو دستاویزاتو لمخې اسامه چې د القاعده لپاره کوم نومونه خوښ کړي وو نو په هغه کې یو وو تیفت التوحید والجهاد او بل وو جماعت ای عادات الخلافت الراشده. مقاله لیکونکی وایي افغانستان څخه د ځواکونو د وستو اعلان پر وخت امریکایي ولسمشر بارک اوباما ویلی وو چې د اسامه د پټنځای څخه ترلاسه شوی دستاویزات ښایي القاعده تر سخت فشار لاندې دی. اوباما زیاته کړه چې اسامه داسې څرګندونې کړې وي چې القاعده د دې جوګه نه ده چې د خپلو وژل شوو مشرانو ځای ډک کړي او د امریکا داسې تصویر وړاندې کړي چې د اسلام سره په جنگ وښودل شي. مقاله کې وړاندې راځي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته دا خبره نه ده معلومه چې اسامه به دا خطونه چاته لیږل او ډاکی یې څوک وو.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو په سوات کې د نرسانو لپاره یو ټولنه جوړ شوې چې د مشرانو په وینا مقصد د نارینه او ښځینه نرسانو د حقونو لپاره کار کول دي. نیاز احمد خان په ریپورت لري.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د سوات نرسنګ اسوسییشن تنظیم باقاعده پرانسته وکړه شو او په دغه لړ کې د تنظیم اولنۍ کابینه سوګن پورته کړو چې مقصد یې سوات او شنګله کې په سوونو نارینه او ښځینه نرسانو حقوق ترلاسه کول دي. د نوی جوړ کړی شوی تنظیم صدر سراج احمد په دغه موقع وویل چې سوات کې د نرسانو یو شمېر ستونزې دي او دا حل کول لپاره د دې تنظیم پرانسته وکړه شو.
دغه حقوق لپاره او د اواز اوچتولو لپاره موږ د دې اسوسییشن ضرورت محسوس کو او په هغه کې زموږ ډیر زیات جایز حقوق دي کم چې موږ له پاکستان نرسنګ کونسل نه کړی دي، کم چې موږ له ګورنمنټ آف پاکستان نه کړی دي، کم چې زموږ د جاب ډیسکرپشن مطابق دي، کم چې زموږ د سول سکیل د افیسر چې موږ حسابي مطابق دي. دغه نه علاوه د من دراتو نو مخکې کوم نرسانه چې غډیر زیاده ډیپریس شو وي خلکو په سوسایټي کې ډیر په بد نظر کتل هغه له هغه اهمیت نور کړی کېدو هغه له غسول سکیل نور کړی کېدو سول سکیل پر شی خو د هغه اهمیت ول نور کړی کېدو بس برای نام بسول سکیل باندې او برای نام ګزټ افیسر د دې وجه نه موږ ته ضرورت محسوس کو چې موږ د سیو ټولګي روغو چې موږ مخ ته لاړ شو او د خپل حقوقو مبارکه استوګنو وګو ته پوسو خو هغه مخ ته پیښ کو
په دغه موقع د خیبر پښتونخوا نرسنګ اسوسیشن جنرال سیکرټری شاهین غنی وویل چې دې سیمه کې د نرسانو لوی ستونزې دي او په دغه اړه دوی وخت په وخت حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
نرسانو زمونږ پروینس کې نرسانې چې څومره دي د هغې تعداد تقریبا 4000 سمتنګ دی او داسې د سټوډنټ هم دي زمونږ 1200 سټوډنټ په داسې سکولونو کې انرول دي. لوی لوی مسلې خو زمونږ موسلي یو تعلیم دی او یو زمونږ شارټیج د نرسانو کمې د ټولو نه غټه مسله ده چې څنګه چې رش وګوري او چې کوم په رولس کې دي که نه چې یو ډاکټر پسې سلور نرسانې دي نو اوس دا ریشو کنورټ ته یو نرس د سلور ډاکټران دي لکه دا ریشو که نه ډېر کار ډېر برډ زمونږ د 60 پیشنټ لپاره یو نرس ته کوالیفایډ چې په یو شفټ کې کار کوي.
د نوی جوړ کړی شوی تنظیم سوات نرسنګ اسوسیشن جنرال سیکرټری میرمن نگینا اویل چې هسپتال کې د نرسانو لوی کردار دی ولې دوی ته معاشره او حکومت هغه حیثیت نه ورکوي د کوم چې دوی مستحق دي.
نرس نه په هسپتال کې هسپتال نشي چلے دی ډاکټر دی کلاس فور سٹاف دی مریض دی خو چې نرس نه نو هغه ځای نشي چلے دی څنګه چې په یو کور کې د مور حیثیت دی دغه شان په هسپتال کې د نرس حیثیت دی او خو د نرسز ته چې کوم ریوارډ ملاویږي هغه نشته دی زمونږ چې دی نو سیلریز ډیر کم دي بس جنې کوي داسې دي چې هغه بس خو انډیپینډنټ دي بس دي چې هغه کورونه چلی نو هغه چې کوم هغه د هغې چې کوم سروسز دي اوس څنګه چې پرایویټ سیټ اپس کې تاسو وګورئ هغوی ته چې دی نو ښه ښه پیکیجز ملاویږي فارن کنټریز کې یا دلته کې چې کوم دي او زمونږ ګورمنټ هاسپټل کې سي ټیک د 16 سکیل دی زمونږ اوس دا دی ګورمنټ ډیر ښه دغه حکومت 16 سکیل ملاو شو خو بیا هم زمونږ هغه سیلریز نری کم چې پکار دي.
په دغه موقع د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان مشر میلمه وو. هغه وویل چې دوی به د نرسانو ستونزې حل کولو لپاره خپل کوششونه کوي.
دوی چې کوم مطالبه پیش کړی باقي داسې مطالبه څه خبره نشته چې هغه څه کنفیوژن یا هغه د لاز یا د ریګولیشن دغه خلاف وي یقینا چې زموږ زمانه کې به دې سپورت کوم ان شاء الله.
سوات او شنګله کې دا وخت اته سوه خزینه نرسیانې په بیلوبیلو هسپتالونو کې د رنځورانو خدمت کوي ولې دغه نرسیانې ګیلې لري چې دوی په خپله څوکۍ کولو کې یو شمېر مشکلاتو څخه مخ دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري.
اوریدونکو په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې محمد حنیف لیکلی چې یو شمېر پاکستانیان اوس په دې عقیده دي چې د صوفیانو ډلې د امریکا د استخباراتي ادارې کارکوونکو ملګري دي او دې عقیدې وروسته له هغې نور زور نیولی چې د سیایي یو کارکوونکی ریمنډ ډایوس د پاکستان دننه دوه کسان ووژل. په دې اړه اسرار علم مومند اورو.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکوال محمد حنیف وایي د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف په رژیم کې د امریکا دا پالیسي وه چې د پاکستان دننه د تصوف نظریه خوره کړي. همدارازه د لړکې د تصوف شورا جوړه کړې شوه. یو څو سمینارونه او کنسرټې هم وکړل شوې. د دې تر څنګه د تصوف په یونیورسټۍ جوړولو باندې کار شروع شو چې اوس هم روان دی. بلخوا هم دې دوران د ملک دننه د صوفیانو مزارونه په نښه کړی شو. لیکوال وایي یو شمېر پاکستانیان اوس په دې عقیده دي چې د صوفیانو ډلې د امریکا د استخباراتي ادارې کارکوونکو ملګري دي او دې عقیدې وروسته له هغې لا نور زور نیولی چې د سیایي یو کارکوونکي ریمنډ ډیویس د پاکستان دننه دوه کسان ووژل. لیکوال وړاندې لیکي چې د شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو د لارې په ځمکه د اسلامي اورپکو د وژلو سره د دغه هیواد لخوا په پاکستاني ټولنه کې د اسلام د نرمې بڼې وړاندې کولو هڅو ته زیان رسېدلی. د کتاب پاکستان ا هارد کنټری یا پاکستان یو مشکل هیواد دی لیکوال یې د پاکستان دننه د ترګری پر ضد د تصوف په پالیسۍ کارولو باندې نیوکه کړي. او وای چې دا ستراتیجی به ډیره مرستندویه وي که میتھوډیسټ امریکایان یې د پینټیکوسټل امریکایانو پر ضد وکاروي. پاکستان یو مشکل هیواد دی. د دې کتاب لیکوال وای چې هغه پاکستان کې د عدالتي تحقیقاتو وروسته خپل کتاب ته دا نوم ورکړی دی. لیکوال د پاکستان په اړه د 500 صفو د کتاب دا نچوړ راوباسي چې پاکستان د زړو هیوادونو په شان دی چې پکې مذهبي او فرقیزه فشار شتون لري. لیکوال وایي چې په پاکستان کې د واک جوړښت داسې دی چې زیاتره اختیار د سیاسي ګوندونو او په خاصه توګه د پوځ په لاسو کې دی. د کتاب لیکوال د ځنو طالب پلوه خلکو او پوځي جنرالانو سره هم خبرې کړي چې دا رنګ معلومه کړي چې د پاکستان په روان حالاتو کې مذهب او اقربا پروري څه کردار لوبوي. نوموړی زیاتوي چې هغه دا خبره معلومه کړه چې اسلام سخدریزه مذهب نه دی او ډېر پاسانه انصاف ورکولی شي. د کتاب لیکوال وایي غربي نړۍ تر دې دمه په دې پوهه نشوه چې د پاکستان دننه مسله د جمهوریت نشواله نه دی بلکې په دغه هیواد کې سیالي کوونکي سیاسي ډلې او فشار اچونکي ډلې دي. د انیتول لیون په کتاب تبصره کوونکی وای په پیښور کې یو تن د لیکوال څخه پوښتنه وکړه چې څوک به د بس یو ډرایور د طالبانو مشر وګڼي. نو نوموړي په جواب کې ویلي چې ښکاره خبره ده د بسونو ډرایوران به یې خپل مشر مني. ښاغلی لیون په خپل کتاب کې د پاکستان دننه په طبقاتي نظام نه یوازې نیوکې کړي بلکې دا خبره یې هم په ګوته کړي چې پاکستانی ټولنه په قبیلویت او اقربا پروري باندې اساس ده او کم پرست مشران او صنعتکاران د اولس همدردیانې ترلاسه کوي. لیون د خپل کتاب په وړومبو کې لیکلي چې په پاکستان کې هغه یو شمېر آزاد خیاله ملګري لري او د هغوی نمکینی خبرې یو غربي خبریال ډیر په اسانه مطمئن کولی شي. لیکوال په خپل کتاب کې وایي چې هغه یو وار په لاهور کې ولاړ وو. نو یو شمېر ځوانانو د هغه څخه داسې پوښتنې وکړي چې هغه ته داسې محسوسه شوه چې هغه په یو ښار کې نه بلکې په یو قبایلي سیمه کې ولاړ دی. لیون د خپل کتاب شروع کې لیکي که یو تن د پاکستان پوځي او ولسی مشرتابه سره وخت تیر کړو نو هغه به ځان د وینو په دریاونو کې وویني.
د اسرار العالم مومن څخه مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې غټ کې لوستل اوریدونکو. د پاکستان څخه خبرېدونکو ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د افغانستان د جګړې او دغه مهال په تاریخي پیښو مقاله خپره کړې او پوښتلې دي چې که پیښې هغسې نه وي رامنځته شوې لکه څنګه چې وشوي نو څنګه به وه. شاهین بونیری د دې مقالې غټ کې دراوري.
آپریشن سائیکلون په افغانستان کې د سی آئی اے د ټولو نه اوږده او پټ عملیاتو چې په نتیجه کې افغان مجاهدینو ته د سوویت یونین پر ضد فوځي سازو سامان ورکړی شو. د امریکې د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د امنیتي سلاکار برزینسکی نه په یو مرکه کې وپوښتل شو آیا نوموړی اسلامي بنیاد پرستو او د مستقبل ترهګرو ته په مرستو او وسلو ورکولو ملامت دی. نو هغه په جواب کې وپوښتل د نړۍ تاریخ له کومه خبره مهمه ده، طالبان او که د سوویت یونین ماتېدل؟ راځئ چې دا پوښتنه په پام کې ونیسو او فکر وکړو که تاریخ یو بل لار خپله کړې وي نو څنګه به وه. په افغانستان د روسیانو یرغل د سوویت یونین په ماتېدو کې برخه لرله. بیا هم د دې شاته نورې وجه هم وې لکه خراب معاشي حالات او سیاسي اصلاحات. میخایل ګورباچوف د ګلاسنوست او پیرسترایکا په نوم دوه لوی اصلاحات وکړو. د اصلاحاتو سیاسي بېقراری پیدا کړه چې انجام یې په کال 1991 کې د سوویت یونین ماتېدلو. بېشکه چې په قراره بوه ولیکېدی شي چې سوویت یونین په افغانستان د یرغل نه بغیر مات شوی وي. یو بل لور ته موږ دا غور هم کولی شو څنګه به وي که امریکې د خپلو استخباراتي عملیاتو سره سره د سیمې د بیا ودانۍ عمل هم مخ په وړاندې بوتللی وي. د دې په نتیجه کې به په پاکستان د 500 لکه افغان کډوالو بار سپک شوی وو چې ډېر پکې اوس هم د غلطه ژوند کوي. دغه رنګ د طالبانو او القاعده وجود ته د راتلو لاره به نیولې شوې وه. د امریکې د ټولنې لوی ویره په افغانستان کې د کمیونیزم غزیدل وو. د افغانستان پیپلز ډیموکراتیک پارټي یو کمیونیست سیاسي ګوند چې د مالی مرستو لپاره سوویت یونین ته محتاج وو. د سیاسي ګوند د افغانستان نه یو جمهوریت دولت جوړ کو او ایتیزم له ود ورکړه. ډیرو افغانانو دا باور وکړو چې ګنې مغرب د دوی په کلتور سیکولر قدرونه تپل غواړي. په نتیجه کې د قبایلو او اسلامي ډلو لخوا سخت مزاحمت وشو. هم دغه وختو چې شوروي ځواکونه افغانستان ته ورننوتل. خو څنګه به واک کمیونیست ګوند بریالی شوی وي؟ په کال 1908 کې سوویت یونین د افغانستان بنیادی ډانچه جوړ کړه. هیواد ته مالی مرستې او وسله ورکړه او د ښځو او سړو دواړو لپاره زده کړې لازمي وګرځولې. کیدی شي سوویت یونین، پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه ځان سره د ملګری کولو لپاره هم دغه لار خپل کړې وي. امریکا د مجاهدینو سره د مرستو دلیل دا ورکوي چې د سوویت یونین د منځه وړل د نړۍ په ګټه وو. بیا هم څنګه به واکه امریکا د افغانستان په جنگ کې نوې ښکېل شوه؟ مجاهدینو به په یو کمزوري انداز د پاکستان نه مزاحمت کاوه او چرته کله کله به په روسیانو بریدونه کول. کیدی شي چې افغانستان د سوویت یونین د اثر لاندې یو نیم ناکام ریاست وي، ولې د اوس غوندې یو وران ویجاړ او بیکاره هیواد به هیڅکله نه وي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو په پېښور کې لسنمې بجې کېدونکې د حسیبه شهید سټوډیو ته راغلې ده. هغه به تاسو د خبرونو سرټکي وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو تانه په ځان مرګو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېره لسو ته رسیدلې ده. د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې باندې د اسمبلۍ د 8 سیټونو لپاره رای اچول کیږي. کابل به په روانه اونۍ کې د دریو مهمو غونډو کوربه وي چې په دوو کې به د پاکستان استازي هم برخه اخلي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په تهران کې د نړیوال غونډې څخه په ګټه اخیستنې پر امریکا، اسرائیل او اروپایي هیوادونو تورونه ولګول چې په نړۍ کې د ترهګرو ملاتړ کوي. په شام کې د انساني حقونو فعالین وایي امنیتي ځواکونو 15 ولسی وګړي د هغو کسانو د جنازې په مراسم کې ووژل چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد په مظاهرو کې وژل شوي وو. او د لیبیا رسنیو پرون پر راپورونه کې ناټو په یو بمباره کې د 1500 کسانو په وژنه تورن کړه.
اوریدونکو د خبرونو سرټکی مول حسیبه شهید څخه وردل تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. لکه څنګه چې درته معلومه ده په ټول پاکستان کې نن سبا ګرمي ډیره زیاته شوې ده. بل خو ته خلک د بجلی د نشتون له لاسه شکایت کوي. په دې اړه سراج زهیر رپورت لري.
د پیښور په شمول چارسدا، مردان، سوابی او د پنجاب په ګنشمیر خارونو او اسلام آباد کې د لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. او کلیوالو سیمو کې لوډ شیډنګ د 3 شل غنټو پورې او خارونو کې 8 غنټو پورې لوډ شیډنګ دی چې لکه بلې د کاروبارونو سره سره د عام خلکو ژوند هم متاثر شوی دی. د پیپکو یا د بجلی د ادارې د وینا تر مخه د بجلی کمښت 3340 میگاواټ ته رسیدلی دی. نو په دې وجه ملک لوډ شیډنګ روان دی. د موجوده گرمی او د بجلی د لوډ شیډنګ په حق لا د ضلع مردان د پیرسدو کلی یوتن عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې یو طرف ته غیر اعلان لوډ شیډنګ دی او بلخوا بجلی دومره کم وی چې د نش برابر ده.
دلته خو د تماکو سیزن شروع دی او بل دا ده چې لوډ شیډنګ ډیر زیات شوی دی، بجلی نه نشته دی او ګرمي ډیره زیاته ده. لوډ شیډنګ د دوی تقریبا 18 غنټو ته رسولې دی. شیډنګ هم ډیر زیات دی. کماندار خلک د خو ځانته یو پی سی او جنریټر او د خلک غولي دي نو د غریبانو تپوس خو سو.
اسلام آباد کی اسیدون کے یو خوارکخ محمد علی د گرمی پاکل مشال ریڈیو تا صدا سے وائی
اندازی زیادہ دوے اسلام آباد کے داس مقصد ہے گرمی نہیں لگا کلے چھ گرمی رشی اللہ پاک پا اسلام آباد کے باران نولی بیزی و مقصد دار ہے چھ بھئی دم را مشاٹی چھ بلکل لگا لوڈ شیڈنگ دا زیاد کر گئی مقصد دار ہے من خانہ خراب شو مقصد ہے آخذ ہے پوری چھکم دے قسم دے خپی خوص وزی پوری شو گنا ولی چھو لکا مجبوری دا اور دا اسلام آباد خلق چھکم دے اقیق خوزان مقصد دار ہے خالی دی الیکشن پا وقت کرا شی اوٹو نو اخلے بیا مقصد دار ہے زفت لگی نہ کنا نو زمان دے قربانانو بیا سپر واسا دی اور دا الیکشن پا دوران کے من یو بل مقصد دار ہے یو بل بو پا لوڑو بانے پا ٹوپکو بانے یو بل بولو من ویارا دا زمارا پالٹے دی
ڈائریکٹر محمد حنیف نو پوتل چی ملک و دا گرمی دا سلسلہ تر کم روانہ وی نو نوموڑی اویل
ابھی یہ جو گرمی کی لہر بلائی علاقوں میں تقریباً اگلے 24 سے 48 گھنٹے تک رہے گی اور اس کے بعد
گرمی چکم زیات والے دا با تقریباً
د سلیریشتو نه تر اته سلويخ غنټو پوري جاری وي او د دې رستو د وشتم تاریخ نه تر دیرشم تاریخ پوري برني پنجاب خیبر پختونخوا او د کشمیر خو او شاسیمو کې د باران امکان دی چې لګبل به د ګرمۍ په زور کې کمی راشي.
د یادونه وړدا چې د مطبوعاتو تر مخه ملک د سخت ګرمۍ لګبل 15 کسان مړ شوی او ګنشمیر به هوښ شوی دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږس چې هر ورځ درته د سحر له نه هو د مخام تر شپګو خبرونه کوي. موږ تاسو ته بیلابیل کلتوري او خبری رپورټونه وړاندې کوم. دراز مطبوعاتي کتنې هم درورو چې وایي داد ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د پاکستان ولسی او پوزي حکومتونو دواړو د هیواد تر ډیر زیات زیان رسولې دي او حکمرانانو جمهوریت اقدار د خپل شخصي ګټو لپاره کارولې دي. د مقالې نور ټکی ګلایز دروري.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د لیکوال توقیر حسین مقاله چې عنوان یې د جمهوریت سره په مقابله دی خپره کړې ده. لیکوال په مقاله کې د جمهوریت په اړه موضوع څېړلې ده او د دې جزئیات یې بیان کړي دي چې د دوی په وینا جمهوري فکر او دا عملی کول دواړه جلا جلا حقیقتونه دي. لیکوال لیکي چې جمهوریت قانونو ته د کار کولو تجربه، زده کړه، د خادتونو فکر، برداشت، د سماجي ډانچې د لارې خلکو ذهنونه نور پراخول، بشری اقدار او د ولس حاکمیت ورکوي او په مجموعي توګه دا مبارزه ریاست او قانون جوړوي. خو په دې هر څه کې پاکستان چرته ولاړ دی. لیکوالي کې چې د دوی په فکر د پاکستان د تاریخ په لومړو کې د جمهوریت په اړه بحث په ولسی او فوزي حکومتونو کې انختې دي. د هیواد ولسی حکومتونه خپل موده نشي پوره کولی او په دې هر وخت بحث وي. د ولسی حکومتونه موده نه پوره کېدل او پوزي حکومتونو دواړو پاکستان ته ډیر زیات زیان رسولی دي. لیکوالي کې چې دا یو حقیقت دی چې د هیواد یوازې یوې ادارې یا شخص زیان نه دی رسولی بلکې تاریخي تناظر کې وکتل شي نو دا خبره په ډاګه ده چې د هیواد فیوډالي خانانو د یو ایجنډي د لاندې خپل شخصي ګټې نور سیوا کولو لپاره د ادارو پر ځای خپل ځان مضبوط کړو. دا ډلې کله ملګری وي او کله دښمنان وي. په واکمنۍ کې ډله هڅه کوي چې کار څنګه روان دی هغه ته دوام ورکړي او مخالفین د اقتدار ترلاسه کولو کوشش کوي. لیکوال لیکي چې په دې بحث نه دی پکار چې د بد ولسی حکومت نه د دې حکومت هډو پکار نه دی بلکې خبره دا چې څنګه خو ولسی حکومت ولري او په رښتینی جمهوریت وي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې آزاد خیاله کسان د میډیا ازادۍ، جمهوریت او د ججانو د ازادۍ لپاره لاسونه پړقوي خو د یو جج مبارزه د عدلیه ازادۍ سره تړل څه معنا لري؟ میډیا آزاده ده خو آیا دا میډیا په هیواد کې د قامی مسلو خبرې کوي؟ میډیا خو دا وخت جذباتو کې انختې ده. د هیواد مدني ټولنو کې هیڅ تمدن نشته. وکیلان د جمهوریت لپاره لاریون کوي خو ورسره د آزاد خیاله کس قاتل ممتاز قادری باندې ګلپاشي هم کوي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې د پاکستان یو ټولنه چې ښکارا مقصدونه لري او هغه د هیواد ولسی او فوزي شتمن واکمن او مخالف ګوندونه دي چې هر وخت هغه سي حالات غواړي چې نه بدليږي او چې کله دوی د جمهوریت بهیر د جاري ساتلو خبره کوي نو پښتنه دا راپورته کوي چې کوم سیاسي بهیر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سو د ګلایاز نمو د ایکسپریس ټریبیون د رسپنی غټ د مقالې غټ کې وردل. اوردونکو په افغانستان کې او په اکثره پښتنو سیمو کې د نورو کرکو انګیرونو او باورونو ترڅنګ د ناوې دراوړل په وخت د خو او بد پیښو په کېدو د ناوې پل په نیکفالۍ او بدفالۍ نیول کېږي. دا بدفالۍ او نیکفالۍ اکثره د ښځو لخوا وي که څه هم په دې کې د ناوې هیڅ ګناه نه وي خو ټول مخ د ناوې لور ته وراړول کېږي او ویل کېږي چې کومه بده پیښه چې کله وشي وي دا د ناوې د وجې نه ده. په دې باندې نقیب الله متنوال رپورټ رالیږلی دروا به ورو
په پښتني سیمو کې د نورو ډیرو ناخوالو چې پښتني میرمنې ورسره مخامخ دي لکه جهیز اول ور کړیږي خو په ځینو پښتني سیمو کې د ښځو په برخه له تیرو زمانو راپاتې بدفالۍ هم دي چې دوی کله نوي یعنی د خسر کور ته وړي او د واده په ورځ کومه بده پیښه وشي نو ملامت یې په ناوې ور اچول کیږي او وایي چې د ناوې پل خراب وو او تر عمره هغه ناوړه پیښه هغې ته یادوي. په خوست کې هم دا دود او باور شته چې د ناوې پل په نیکفالۍ او بدفالۍ نیسي. په دې اړه په خوست کې دوه تن نجونې چې دا ډول پیښې لیدلي وایي
ډېرې زیاتې پیښې ما لیدلې دي. البته زموږ په ګاونډي مو هغې بیا حزر وړه او بیا د مرګ پیښه وشوله. بې ټوله پړه په هغې ناوې غریبې ریچاله بیچاره یې او ډېر فغرونه او ستمونه په دې ویتم مې دل دا ډېر باد کور د مو داسې مو په خوست ګاونډي مو د هغې نوې روړه چې نوې روړه بیا ولته سړای موټر والو بیا د خوخي په غور ویل چې دا ټولې توی لوسې مو ځای موټر والو د هغې ډېر ویر کړو ډېر جوړو کړ چې زه دومره
لومړنی
په خوست کې یو تن قومي مشر حاجی رسول محمد تڼای وای چې په خوا دا ډول باورونه او بدفاله زیاتې وي، خو اوس د علم او پوهې په زیاتېدو او د خلکو د اسانو پروښانه کېدو کمی شوي، خو دا چې بالکل له منځه ولاړې شي نو وخت په کار دی.
یو څه بده واقعه چې پېښه شي، یا د مرګ یا د بل شي، یا د بل شي داسې واقعه چې هغه کور جوړوي او کورنۍ دا نو بیا دا وایي چې دا دغه ښځه سپیرازو چې قدم دلته کښې دا مروجه ښه ده، دا عقیدتي هغه نه ده، خو دا پخوا ډېره وه. ولې اوس یې دغه مسایلو هغه د ځکه خلکو روښانه شول، یو څه تعلیم، یو څه وطن لدل، یو څه خبر، دغه یوازینۍ هغه پوهه ده. کله چې یوه ټولنه پوهه ولري، علم، تعلیم و تربیه داشینه ولري، بیا دا مسایل منځه چې دغه خو مزخرفات یغه نه دي، شرعي مسایل نه دي، دا هسې یو ډېر ناوړه دودونه دي، رواجونه دي.
دا چې دا بدفلی او نیکفلی اکثره د ښځو لخوا وي، نو د خوست د ښځو چارو ریاست له یوې تنې مسؤولې کاملا اکبري مو وپوښتل چې څه ډول کېدای شي دا فکرونه او باورونه له منځه ولاړ شي. په اړه یې کاملا اکبري وایي،
اول خو باید په کلي او په بندو کې چې دي ملا مامن طریقه دی ته د اسلام له نظره او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته رهنمایي وشي او د اسلام ورته څرګند شي چې تر څو دوی ښه وپوهېږي چې نه ښځم د یو بشر دی، خدای پاک پیدا کړی دی، د خدای پیدایښت دی، او ښځم لکه څرنګه چې نارینه حق لري ښځه هم حق لري. نو د ملا مامن طرفه، د رسنیو له طرفه، د راډیو او تلویزیون که هغه تصویري او که غیر تصویري وي، د ټولو له طرفه دوی ته باید تبلیغات وشي.
خپل د خوست د ښځو چارو ریاست په دې اړه څه کړي؟ په هکله یو ځل بیا کاملا اکبري،
څومره چې زمونږ وس وي نو ښځو چارو ریاست خپل د وس له امله مونږ خپل پروګرامونه مخته بیایي او خپله مونږ دلته عامه پوهاوي لرو، مونږ شوراګانې لرو چې خپلو شوراګانو ته مونږ مثال په میاشت کې یا په یو میاشت بعد یا مثال د شرایط له امله مونږ ډېر بعد وخت ته حتی که نږدې وي په هفتهوارې مونږ د ورزو تبلیغات کوو، د خشونت یا تاوتریخوالي په اړه کې دوی ته مونږ معلومات ورکوو، دوی سره مونږ غږېږو او دوی ته مونږ د حل لارې ښیو، دوی ته مونږ مثبت خبرې کوو تر څو چې دوی د تاوتریخوالي نه خپل ژوند په امن کې وساتي او خپل ژوند کې دوی بریالي اوسي.
د خوست د شیخ سید پوهنتون د شرایطو پوهنځی استاد عطاولا څخه مو وپوښتل چې د بدفالۍ په اړه شرعي حکم څه دی. په اړه یې استاد عطاولا وایي،
د اسلام د نظره بدفالۍ یا یو ښځې ته یا یو سړي ته د سپېره نسبت کول یا د سپو نسبت کول دا شرعاً ناروا دي او دا د مشرکانو عقیده وه. دا خبره چې مثلا دا ښځه سپېره ده یا مثلا دا کور سپېره دی یا دا ځای سپېره دی یا دا بل شی سپېره دی، نو دا په اسلام کې منع دي داسې نسبت کول، بلکې یو څوک نیکبخته کول یا بدبخته کول دا د الله پاک کار دی، دا د مخلوق او د انسان کار نه دی.
نه یوازې دا بلکې ګڼې نورې ستونزې هم دي چې خپله د ښځو له لاسه ښځو ته پېښېږي، چې د چارو کارپوهانو په اند له منځه وړل یې په خلکو کې د علم او پوهې زیاتېدل دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان په اړه مو رپورټ واورېد. یوه مطبوعاتي کتنه به د افغانستان په اړه در واورو. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د پوځ لخوا په افغانستان او عراق کې د دوو جلا جګړو د دې جګړو د نتیجو د توپیر په اړه لیکنه خپره کړې چې غټ ټکی حسیبه شهید در وړاندې کوي.
د دې لیکنې لیکوال وایي، د افغانستان د جګړې په اړه پریکړه یوازې د سرتیرو په شمیر پورې تړلې نه ده، او هغه بحثونه چې د بارک اوباما له دې اعلان وروسته راپورته شوي چې غواړي د 2012 کال تر سپتمبر پورې 30,000 امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي چې 10,000 به یې په روان کال کې ووزي، د دې جګړې نتیجه نشي ټاکلی او نه پرې کوم پوځي مفکوره او یا د جګړې د ډګر قومندان اغیز لري. د لیکنې لیکوال وایي، په عراق او افغانستان کې 15 کاله د امریکایي ځواکونو د ملکی سلاکار په توګه له کار کولو ورته دا روښانه شوی چې له امریکا څخه بهر د دوی د پوځي عملیاتو لپاره کوم یوازنۍ کړنلاره نشته. لیکوال وایي، په افغانستان کې خوځښتونه د عراق برعکس دي او دا جګړه په کلیو او بانډو کې خوره ده. په کابل او نورو ښارونو کې د جګړې تصویرونه او تجربې هم راژوندۍ نه دي لکه د بغداد په کوڅو کې چې وي. د واشنگټن پوسټ د مقالې لیکوال زیاتوي، په تاریخي ډول هم دا سمخ کاری، ځکه افغان واکمنو تل په دودیزه توګه پر ښاري سیمو تمرکز کړی او په کلیوالي سیمو کې یې واک کمزوری و. د دې لیکنې په وینا د دې نتیجه دا شوې چې که څه هم د افغانستان د ځینو ښارونو په شاوخوا کې خوندي سیمې کېږي او د ځینو ښارونو په مرکزونو کې هم خواره بریدونه کېږي، خو افغان سیاسي او اقتصادي شخصیتونه د دې جنجال هواري ته هم ربیرانه احساسوي، لکه په 2005 عیسوي کال کې چې د دوی عراقي سیالانو احساسوله. د واشنگټن پوسټ د دې لیکنې لیکوال زیاتوي، په حقیقت کې ملا محمد عمر او طالبان چې په افغانستان کې د 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې حکومت کاوه، د ګوتو په شمیر سرسخت پلویان لري. او ګن هغه جنگیلی چې دا محل جګړه کوي هغه ساده کلیوال افغانان دي چې یا د قام پالنې د احساس لمخې وسله اخیستي یا یې د مالی ستونزو له کبله جګړې ته وردانګلي او یا یې هم خپل خپلوان وژل شوي دي. د لیکنې لیکوال وایي څومره چې پر دې ډیر پوه شو هومره به ډیر دا درک کړو چې هغو کسانو ته چې د دښمن په سترګه کتل کیږي په اصل کې نه غواړي او یا دا وړتیا نه لري چې پر امریکا او ملګرو یې بریدونه وکړي. د لیکنې لیکوال زیاتوي خپل افغان سیاسي شخصیتونه هم د روانې جګړې په اړه یو ډول نظر نه لري او په دې برخه کې سره ویشلې دي. ولسمشر کرزی او ورته نږدې کسان یې فکر کوي چې موږ تر هغې دوی ته ډیر اړتیا لرو چې دوی یې موږ ته لري. د لیکنې په وینا په تیرو لسو کلونو کې افغانستان د نړۍ د بل هر پرمخ ودې هیواد په پرتله زیاته بهرنۍ مرسته ترلاسه کړې ده. لیکوال زیاتوي د اسامه بن لادن له وژل کېدو او د عربي نړۍ له پیښو وروسته په دې کې بدلون پل شوی دی. د لیکنې په پای کې په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشري انتخابات مهم بلل شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې د واک سم انتقال او د بل افغان حکومت سره د امریکا د اوږدې مودې ملاتړ له افغانستان څخه د ځواکونو تر وطن زیات مهم دي.
له حسیب شهید څخه مو د واشنگتن پوسټ او رسپانې د مقالې غټی کې اوریدل. اوریدونکو اوس هم د 19 پروګرام زما کور زما کلی وخت چې شاین بنوري درته جوړ کړي.
ستړي مشه قدرمند اوریدونکو شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په ونیز خبرونه زما کور زما کلی کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د قبایلی سیمې باجوړ د یو کلی غټې درې په اړه معلومات درکو. باجوړ د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ټولو نه وړې ایجنسی ده چې د افغانستان د کونړ صوبې سره پولي لګېدلې دي او هم دغه وجه ده چې لوی ستراتیژیکي اهمیت لري. خار د باجوړ انتظامی مرکز دی. غټ دره د باجوړ یو لری پرتا او غریزه سیمه ده چرته چې د پښتنو سلارزی قبیله ژوند کوي. د مشال ریډیو همکار شانواز ترکزی تیر ونه د سیمه ته ورغلی وو او تاسو لپاره د خلکو سره د هغوی په تاریخي ولسی او کلتوري ژوند خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکه ورته وګونیسو.
قدرمنو اوریدونکو دا ساته ز د باجوړ جنسی په تحصیل سلارزی په سیمه غټه درکې ناستم. په کوم ځای کې ناستم په غځ کې مو کتل چې په خوانی هغه چې کوم ثقافتي او کلتوري کورونه د قانونو به جوړو دیوالونو باندې سپیا کې لګول شوی دی. د دې نه خوشاله چې کوم د جغرافیه د نوغم څخه په دې ډول چې په نور خط نور پریوته باندې هم لوی لوی غرونه دي دنګ دنګ غرونه چې په غوړې بوټي ولاړ دي. په نور په سویلی اړخ باندې هم غرونه دي خو په قطبی او یا په نور خاطه طرف ته چې کوم د نوباغ ځای باندې غرونه دي دا غځې نه ورته سرک راغلی او دا سرک ورته د باجوړ جنسي د سرخار یا د هډ کوارټر خار چې کوم ځای دی دا غځې نه راغلی دي. د باجوړ جنسي د هډ کوارټر خار نه دا ځای تقریبا 12 کیلومتر فاصله کې پروت دی او دا د خار نه په سویلی اړخ باندې پروت دی. چپلار کې حاجی لونګ چینار حاجی لونګ او دا شانت نور سیمه هم راځي. ولاره کې څومره پورې ماو کتل نو د سرک دواړو اړخونو ته شنشن پټیو چې پاغه کې غنم ولاړ دي په بوټو غټو بوټو کې د توتانو ونې زیاتې ولاړې وي سفیدې هم پکې ولاړې وي او دغه شنت د خار نه چې کوم د جلونګ پورې لارونو پاغه ځای کې سرکاري چوکۍ هم لګېدلې وي چې د ملیشي والا یا د مقامی ځای چې کوم فورس ته لیویس فورس او خاصدار ورته وي هغه مور باندې ولاړو. یا په دې کلی کې زه ورزم او سداسي او سپینګری مشرانو سره او دغې نه علاوه کشرانو سره هم پکې خبرې اترو. کوم د دې ځای کلتوري د دې ځای په خوانی ژوند او سنې ژوند سہولتونه د حکومت طرف نه کوم ورکړل شوی دي نه دی ورکړل شوی د صحت د تعلیم او د دې سره سره په ټولو اړخونو باندې د دې دولت سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نوم را تلګرا وخه
زما جی ګلاب جان نوم دی او تخلص چې کوم دی شاعر په دې وخت زما د ګزوز دی
دره تو چې دی د غټه دره چې ورته وای ماته ویل شو دی د غټه دره وای نو پدې کې سو کلی دی
پدې کې اندازتن پنځه پاګو کلی موجود دي کنه چې اوس موجوده مونږ کلی د دې ته صاحب زیارت په بیر دینه لاندې راغې ته لر دره وي او بره ته چې کوم داغې ته بره دره وي او د دې چې مغرب تر ته کوم کلی دغه ته کوډیګی نیمه کلی وي د دې نه بیا اگست طرف ته چې کوم کلی دی نو هغې ته ونډی وي دا ټول په دره کې تقریبا راځي.
دلته پخوانی سدا سي تاریخي سستا
دلتا خو د ټول نا اوچت تاریخی چکم دی نو دا صاحب زیارت چکم زیارت ته تاسو په خپل باندې لیدل نو دا د یو تاریخ وړ دا دی چې دا تقریبا د ډیر وخت نه مشهور دی او تقریبا وه حج چکم دی سب دی په خپل خپل باندې کلی دی کنه
د دې نوم سو تاریخ
د دې نوم سید صلاح الدین صاحب دی
او مړ ژوند دی او جره جماعت تاسو څنګه دی
زمونږ خدا الله فضل دی خپل روایت ډیر برقرار دی د یو بل سبق هم خا دی چې کوم نیمه یو بل سره بالکل دومره شریک یو چې بالکل دا سړی چې څومره غم وي نو په هغه عین وخت کې د هغه نه هېري ځکه چې ټول خلکو ته داسې ولاړ دي لکه د خپل ورور یا د خپل اولاد په شان
روزگار سکی داخره
روزگار خود دلتا چکم دے دچا دکانوں نئی دچا چکم دے بعد خلق کراٹو تے جی حالت مزدوری کئی چوک چکم دے یو کر کے چوک بل کر کے ٹول چوک کے دا زمیندارے کر کے دی تم بسری کی دلتا تعلیم معیار میں کھڑے کام ہو ہے نا اوس خدا اللہ فضل لازم کو علاقہ کی تعلیم ہو چکم دے لگڑے دے گزارا کئی ہو اس کو تاسو پختل دغه باندې وګورئ نو حکومت زمن طرف تر دوم ډیر توجہات ندی ور کړی کنا
درته چې د دې آبادی به بیا سمری ټول درې
دې درې چې کوم نږدې آبادی را ده تقریبا چې 1200-1300 کورونه داسې خواو شي دلته خود آثار قدیمه چې کوم خلق پخوانی پاتې شوی دی یا گوتم بود دی یا سیترام دی یا کانشته یا پوشان دی یا ملندر دی دا چې کوم یا پیسې را وځي مونږ په خپل هم دغه کوشش په کشته لري موجود دی دا مونږ په خور والا یا اسفات والا یا تغډ ډیلران یا غوږ هر څه
یو دا خاص په کوم کلی کې په کوم ځای کې راوځي
دا د ټول نزیات چې کوم دی اوس موجوده دور کې دی مخامخ کلی چې توو جارګه به دی کې برم دی غره کې دی دی او بیا زموږ درې دا بار هغه سره بار درچې وتا کوم وي دی کې موجوده دی په غونډې کې دی
قدرمن اوریدونکو د دې نورستو هم د دې کلی په خوانی زور تاریخ باندې چې په دې ځای کې به ودونه څنګه عمر ژوندې په خوا څنګه جنجونه په څنګه خوشحالیا نه په څنګه وي هغه حوالہ باندې هم د دې کمبل مشر سپینګي سره خبرې اترې کوم چې هغه مو ته هم دغه را بیان کړي السلام علیکم
السلام علیکم
تاسو لږ نوم راوخی جی
زما نوم سید معروف جان جان صاحب
او د دې ځای اوسیدونکي کنه
او د دې کلی اوسیدونکي کلچر چوہر مزیدار نو غم خادیا نے بدلے ٹول کلی والو پشری کمانے چکم دیا کے دے یو بل غم کھا دے کہ بٹ ار سڑے دا کے دو حاضرے دو اوسم خام خام مطلب دا دے چے یو بل غم رازی کہ ار سڑے لگا کی گی خلا کا اغم را مخ کی جسم را لگاو اغه وس نشته له بهر حال د دې خلکو زمونږ ان شاء الله چې اتفاق بالکل صحیح دی یو بس په غم قاعده کې بالکل همکاري کو جنو کې بچ کم دی دا تماشې کې دی خلکو په خپل کم دی غزور کلتور باندې کم دی دغه کاو لوګ به ویلې مانګې به وا ستار به وا دغه چیزونه میزونه خام خدا او خروازو وس نشته دغه وس خلک لګ دغه شو مصروفیات زیات شو هر سړی په خپل کار کې مصروف دی نردی وجن دې بازو کاتو ته خلق نه جوړي کله دغه وجن
او حجریشته کنه مخکه خو به یو حجره وجه ټول کله بورت را غونډې دو یو مشر بونه او ساده بیٹه کو نشوي دې کنه حجری لاشته
اوس در چا سي ځان نه ځان نه دغه دغه کنه دې یا مخکې کوم راواز خلق بوته را غونډې دو یو حجره بو پایو حجره کې بچ کم نه کې سي کې دي هغه کې به محفلونه جوړې دا نو اوس هغه شې نشته دې هر سړی مصروف دی او خپل ځان دې کم ځای خلق روزګار روان کړي ظاہر روزگار نہ دل تبیل کو زکا دغا دے چی دا حکومت طرف اس وسائل دلتا نشتے دے چی پاگے کے خلق مصروف چی زکا جز منگا دے دے علاقے تاسو بم کے دے شی لیدلی می خبر شوی بم استے چی دلتا بلکل اغنورا سفرے دوا چی دا غاز حکومت دا طرف از منگا اسپتال بیچی ہم نشتے دے او نو سر اسکول دا سی خاص پر گردر تا پا دے طول علاقہ کی چی کم دے دا دوم را تقریبا پا عام آبادی نہ ملاسیت پورے دا پورے دا تقریبا چلو 5000 آبادی دا او پا دے کیاو پرائمری اسکول دے او دا مانو کیاو دا دے میڈل دے نو خام خا در تا دا اسپتال دا اسکول دا دا سیزون ضرورت دا حکومت وسائل چی دا غشی نو خلق بام پا کی مصروف شی او دخل کو با مطلب دار ہے جدو بیزے دغونا با دخل کو توجہ راستہ نشی با دے علاقے کے با یا غوبانے برا تو اگا بدل تا پکڑا ہو دخل کو ساروی بیٹول پر اغرق ساتل نو بے بے مازیگر چکم دے را واسطہ ہو اگا بے روڑے ٹولا ہو لی دغا دغا وہ رواج وہ نور دسی دو غرون تا شاماندی نیجیستے
قدر من اوری دن کو کوم زه پور چې زرا ورسید له مودا غزان بیا پیدل دی خوراغ نو پازه کې مو کتل چې بازار هم وو او ډیر د سیو تاریخي شانتا یو ثقافتي شان دکان نوم پکې چې د ګټونو جوړو د لرګو دروازې تقریبا 15-20 کال وړاندې کوم تاریخي شانت دکانونو هغه یو ور بیا وکتل د دغه دکانونو یا د بازار په والا باندې د دې سره سره د دې د کروندې چاہے دل تک بند کی یا نہ کی غنم جوار یا دین لونور فصلیں یا بے موسم یا موسمی سبزیاں خلق کری یا نہ کری ردی پوالا بند میں خبریں اثر حکومت آگے کمبل مشر پتی دے کے گورما چاگر اثر اسو خبریں ہو کی السلام علیکم
وعلیکم السلام
نمرا خیر
ظاہر شاہ
درته وای چې په دې ځکه ما دغه دکانونه بار سوول دي ډېر د سیمه کې زاړه شند دکانونه رزور تاریخي شند ته وسو دکانونه په بازار غټ ته ورو کې دي ورسره کوم لوي کې نه
دلته هو تقریبا یاره 200 دکانونه دی
درته چې د کروندې دلته څه څه حساب کې دا کروندې زما کشته نشته
دلته هو ډېر کافي زما کې دی او په دې زما کې کوم دی جوار کې غنم پکې کېږي او ګټه مساله دار چې د وګړو ډېر زیات کمې ده نو ته ګورنه چې کوم دی څه په وجه ورکړي او نو ته نو د سیاسي خلک له واپس لی مې نه ګان چې کوم دی هغه ته مونږ بار بار لاړو او بار بار اند وګړو د پاره یا د نور طرف ته کې مونږ د پاره چې کوم دی دا خاصونه وګړو هیڅ کس مونږ کوم دی عمل درام
او بجلی
بجلی به هر کې گزاره کوي څنګه چې نور سره لاړو ته هغه شاندل تم دی دي
د دې نه علاوه هسپتال
نه دلته هو شکر د هسپتال هم نشته او دا تقریبا یارا 1500-1600 آبادی دا دلتا نا پرائمری اسکول شتا خاص پا دی کلی که نبکی دی جنو کوز کلشتا دی نبکی نو دس اسپتال شتا دی باہر کیا دا خبری منگا دا گونا نایسن چکم دا ڈسکس کلی دی او دا امینی سا خواهو پی دا وسا خوری حس کسما چکم دا چکم غرز نده لاغ
نو دا سرکم ستاوزی دا پوخ نده کچا دا
دې سره خبره کوم غ بار بار کو پر وسه کوي لا ګورنمنټ چې کوم دې علاقه ته بالکل څه توجه نه ورته دی اوس په څنډه کې دې حالات هم دسي وو چې توجه قابل نه خو وسه کوم ګورنمنټ او خاص کر چې کوم دې زمونږ کمی مینې دغه ته درخواست کوم چې دې علاقه ته کوم دې توجه ورکړي او زمونږ تقریبا یو کیلومتر یو نیم کیلومتر روډ پاتې دې دې کوم دې مکمل لوالي او پوښتنه
قدر من اوریدن کو زغور م پدی دے کہ سزوانان هم ولارد دی او دو تنان م یوزای ولارد دی دا غیر خبر اتری کوم چا غیر مت دی دے کہ د تعلیم مو کچر تپ کی غیر سبق وای چې پاغه من بر ته خبر یو کی دا لو بو گراوندو نشته دی یا نشته دی پدی دے کہ د دین الاواله کہ د ٹی وی چې کم سیگنل دی د بوستر سیگنل دی ٹی وی کته د پاره غور ترازی نه لدی دی غا ریفریشمنٹ یا تفریج کم دا هغه څنګه دی کہ السلام علیکم
وعلیکم السلام
انوم سره
زمانم فرمایو سره
تاسو نوم سره
زمانم سید اللہ علی
سید اللہ ولا تدوج پدی دے کہ کم لوب کی واڑو مشمان جی کم دی اگر چ کم دی
بس منگو خو پخپلا دا وسنے کل چ کم دے دا ډیر کرکٹ خو خای کرکٹ سره ډیر سوخ ساتي سوک دا مشمان سکے کی وغیرہ امپری وغیرہ کی پخانے لوبا لندخرا کیو دا لوب کی خو دلتا د لوب لکا کم گیم چ دے کیگی دا غلط سو دا غنشت خوڑ لشت دے پر شبو کلو با منگا کاؤ پا دی کانو کلو با کاؤ اکثر دسی کس راو دیگی آغا پا کداس ما چی فم ما تشی تک زمان دا پادری کرکر دلو بیسی نشت خود با هر حال منگا یا خپل شو وقت دلو بیسا غلو با ساتو
تاسو د سکلو بو ویل د څنګه کې ګلګه تاسو اوریدونکو تاسو څنګه د الفاظو کې بیانوي چې هغه پوجي
منګه یو یو وخت په یو لاس ونیسو او په بل لاس هغه بل مقابله سره جنگ کو چې کم یو راوته نه بس غاله کا وښړه ده درې پړک چې چا وګټل روپا بس هغه ته موږ دا وو چې تعلق لکه وګټل
او دا نور لوبې
نو رند اخرا دسترګي پټو کو او بس یو بلنم پټو کو هغه پلاق ورکې لاس تا او پلاق سره بل بنسي دا که یو مسترګي پټی کړو بلنم سترګي پټی کړي او هغه په دغه باندې لوبې کو نور پس خاندي وغيرها وته ناس تماشګر ناس مشمن ناس دي د دې وجه هغه نور مزه ته والی نو بس دغه شان دی یو په نمبر نمبر خلک را پاسو
دا هډیر خستلو بي دي دا نور زاینه کې نشته
نور زاینه کې هونه شته دا مونږ تم نور څه نشته خدغه لوبي راځي او دغه لوبي نور ټي وي غیره ته خبره وکړه ټي وي مطابق دا
د ټي وي او دلته سیګنل لرسته
دلته خوږي چې دا کم ورډ کپ تیر شو دا مونږ ډیر د پخو انداز سره کاتو د سي پر وډوم کاتو خو ماشاالله د پاکستان کمیټري سنوا او بل ته داوم چې کم یو چینل واغیم بند کړو نمنګ بغاړه وو کو چرته لوري بلاړو ټي وي پسې دا غاړه نمنګ غریبانو خلک کوز وسم نکي 10 منې کې صرف 10 روپے او 4-5 چوکا کې خرچه کی سوک سوو کی سوغلاو کی چوک چرګي پټي کی هغه ټولو کو غاړه به شریکو کو لاړ شو سلو په وګورو بس هغه طرف کو راځو بیا په دل لازو یا په غاړه کې کینو یا په سو خپل وسته دسته کو روانه ستو به
ډیر مننه ستاسو
ډیر مننه شکریا
د دې سره خبرې وکړو څنګه ته سبق وای یا نوې په دې ځکه نور ځوانان سبق وای یا نوې
او زه سبق وایم او نور کسان هم چې لوستل ما د میټرک امتحان ور
اوس څه ورته دي
میټرک امتحان
نو نتیجه درغله نه
نه ریزلټ هم نه راغله
اخ نو څه کوي
وس بس اسی گرد را گرد
نو سو کمپیوٹر وغیرہ سو کورس یا نور سو انگریزی اخبار ٹی وی وغیرہ گورے کنا گورے
او اخبارون نا فکورو کو سی کمپیوٹر زمن گا لکا گریبی دا گانا دیل آقا چو گریبی نا کمپیوٹر وسی دا گانا نشتا
تم را لکان دیتا سرا و تکم دا که سبق ہوئے
زو پرازگان کی میٹرک انتحان ور کو بس دا گانا نشتا دیتا تبدیلی مشور کانا نشتا
رغان د دیزن لرد کنه زیر
یو 10 کیلومتر کې دی سم یو 8 کیلومتر وو ته گاڑی لاړ نو 2 کیلومتر دا راغلا پیدل لاړ نو طالبہ دا کومه چې څنګه 4-5000 آبادی ردل ته نه دغش ترې دا نهای سکول سره نه دی نه کوڅه سکول سره سره په یو پر نیو سکول دا هم نه دا راغلا چې په هغه کې ماشومان سبق وي نو ډېر ډېر زین نه دی تقریبا د کرایا غان هم د خاص تور نه سره نه سره کو
ډېر مننه قدرمن اوریدن کو تاسو د غټ درې تحصیل سالارزی باجوړ ایجنسی دولس خبره ترې واوریدلې هم په دې ځای درنه اجازه غواړم د مشال ریډیو د پروګرام زما کور زما کړي د پاره د غټ درې تحصیل سالارزی باجوړ ایجنسی نه شانواز ترګزی
اوریدن کو کله چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع خراب شو نو د باجوړ بیرابیل سیمې هم د ترهګرې د پیښو ښکار شو د جګړې له کبله ډېر خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي او اوس د هیواد په خارجي سیمو کې په ژوند تېرولو مجبور دي د غټې درې په ګډون د باجوړ ټولې سیمې تاریخي ارزښت لري ځمکه زرخیزه ده او خلک ډېر مهنتيان دي د خلکو غوښتنه کوي چې حکومت د غلطه د امنیت په ځای کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي او خلکو ته د ژوند اسانتیاوې ورکړي هم دې سره د نن خبرونه پای ته رسي خپل کوربه شاهین بنیري له اجازه ورکړي خاد آباد او بریلی اوسه
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو